دا مشال رادیو ده دا وخت په پېښور کې د سهار نه په کابل کې اتنیمی او دلته په پراک کې د سهار شپږ بجې سوی دي. نن د چهارشنبه یا شروع ورځ او د 2015 میلادي کال د می شپږمه نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو په لومړۍ سهارنۍ خپرونه کې په دې هیله ستاسو هرکلی کوم چې سهار به مو په خیر او ورځ به مو نیکمرغه وي. د مشال رادیو د نننۍ نه ساعته خپرونو پیل په لومړۍ سهارنۍ خپرونه سلام پښتونخوا کوو چې د بېلابېلو راپورونو تر څنګ سندرې هم درته لرو، خو په لومړي سر کې به بوریوال کاکړ ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال مو خبر کړي.
لومړی د مهم خبرونو سرټکی، د کاشغر او ګوادر د تجارتي لارې د اړولو پر ضد نن په کوټه کې د عوامي نېشنل ګوند په غوښتنه هړتال ترسره کیږي. د خیبر پښتونخوا ګورنر سردار مهتاب عباسي وایي ترهګر به بیا دې ته نه پرېږدي چې قبایلي سیمې یرغمال کړي، او د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز آل سعود د خلیجي هیوادونو پر مشرانو غږ کړی دی چې د ایران پر ضد ودرېږي. اوس بشپړ خبرونه. د کاشغر او ګوادر د تجارتي لارې د اړولو پر ضد نن په کوټه کې د عوامي نېشنل ګوند په غوښتنه هړتال ترسره کیږي. د عوامي نېشنل ګوند د بلوچستان صوبې مشر اصغر خان اڅکزي بیګا مشال رادیو ته وویل چې د صوبې ګوندونو او تجارتي سازمانونو د دوی د دې ګام ملاتړ کړی دی. د وویل
تقریبا د صوبې ټول سیاسي جمهوري او مذهبي قوتون حمایت لري، ورسره د مور سره دلته د کوچ شهر تجارانو تنظیمونه انجمنونه چې تجاره ټول د مور سره په دې اکال کې د حمایت اعلان کړی دی. نو زما په خیال په وطن کې یو داسې ګوند نه یو داسې انجمن نه یو داسې تنظیم پاتې شوی نه دی چې د مور سره یې په دغه کې خپل د حمایت اعلان نه دی کړی.
په ځنګړې توګه پښتانه ملت پال ګوندونه تور لګوي چې د پاکستان مرکزی حکومت ته کاشغر او ګوادر ترمنځ تجارتي لاره له پښتون میشتو سیمو پنجاب ته اړوي، خو حکومتي چارواکي دا خبره ردوي. او نېشنل ګوند پر همدې مسله د روانې میاشتې پر 14 نیټه په کوټه کې د ټولو ګوندونو غونډه هم رابللې ده. د خیبر پښتونخوا ګورنر سردار مهتاب عباسي وایي ترهګر به بیا دې ته نه پرېږدي چې قبایلي سیمې یرغمال کړي. سردار مهتاب عباسي دا څرګندونې د سې شنبې په ورځ مومند ایجنسۍ ته د یو ورځني سفر پر مهال وکړې. نوموړي وویل
کسی بھی دہشت گرد کو
دے وای چې مونږ به کوم یو ترهګر هم دې ته نه پرېږدو چې هغه دې زمونږ سیمه یرغمال کړي. مونږ به تر د اخیره پورې هغه نه پرېږدو او دا سیمه به ترې په امن کې ساتو او دوباره ورته موخه نه ورکو چې ګنې هغه دې زمونږ امن تبا کړي، ځکه چې دا تیر لسیزه مونږ ډیره په تکلیف کې تیر کړل.
مهتاب عباسي وویل په قبایلي سیمو کې به د ولس او حکومت ترمنځ د کمزور سوي تعلق بیرته ټینګولو هڅه کوي. نوموړي د معذورو خلکو د ماشومانو د تعلیم لپاره د 25 لک روپیو یو فنډ هم جوړ کړی دی. په افغانستان کې د کوچیانو او ځای خلکو ترمنځ د شخړو د هواري لپاره کمیشن جوړ شوی دی. د دې کمیشن د جوړولو امر ولسمشر اشرف غنی کړی و. د دې کمیشن هدف دا دی چې په 3 میاشتو کې دننه د کوچیانو د ملکیت اسناد او په ټولو ولایتونو کې د کوچیانو او ځای خلکو ترمنځ شخړې وڅېړي او د هغه د حل لار ولټوي. ولسمشر اشرف غنی په دې اړه د سه شنبې په ورځ په ارګ کې جوړ شوې غونډې ته وویل چې دا یوازې د کوچیانو او هزارګانو مسله نه ده، بلکې دا یو سراسری افغانی مسله ده او همداسې حل غواړي. نوموړي زیاته کړه چې افغانانو په هیواد کې د اوږدې جګړې له امله ډیر مصیبتونه لیدلي دي او افغان حکومت غواړي چې د هغوی پر ټپونو د ملهم پټۍ ولګوي تر څو د افغانستان ټول خلک د حکومت خپل حکومت وګڼي. د دې کمیشن مشري به حاجي دین محمد، اسدالله وفا او استاد محمد اکبري کوي. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز آل سعود د خلیجي هیوادونو پر مشرانو غږ کړی دی چې د ایران پر ضد ودرېږي. سلمان بن عبدالعزیز آل سعود دا څرګندونې د سې شنبې په ورځ د خلیج د همکارۍ سازمان سرمشریزي ته په وینا کې وکړې. دا غونډه په داسې وخت کې رابلل شوې وه چې د یمن د یاغیانو پر ضد د سعودي عرب په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو له هوایي بریدونو د ولسي وګړو د اغېزمنېدو په اړه په نړیواله توګه اندیشنې زیاتې شوې دي. د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند هم په دې غونډه کې شریک و. نوموړی لومړنی اروپایي مشر و چې په دې غونډه کې شرکت درلود. نوموړی وویل چې فرانس له همدې مسلې سره مخ دی کومه چې د ده په وینا دې سیمې ته ورپېښه ده. فرانسوا اولاند زیاته کړه چې ده د خلیج د همکارۍ سازمان په غونډه کې د دې لپاره ګډون کړی چې د ده په وینا د خپلې کلکې همکارۍ باور ورکړي. د سعودي عرب په پلازمینه ریاض کې سوې دې غونډه کې د کوربه هیواد تر څنګ د بحرین، کویت، عمان، قطر او متحده عرب اماراتو مشران شریک وو. اروپایی کمیشن وای د ایران او اروپایی ټولنې ترمنځ به د ایران د لنجمن اټمی پروګرام په اړه خبرې اترې د مئی پر 12مه بیا پیل سي. درې ورځې وروسته به په دې خبرو اترو کې د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو استازي هم شریک سي. په آسټریا کې د بیا پیلېدونکي د خبرو اترو هدف دا دی چې د ایران د اټمی وسلو جوړونې مخه ونیول سي. د اروپایي کمیشن په بیان کې ویل سوي چې د اروپایي ټولنې د سیاسي څانګې مشره هیلګا شمید، د ایران مذاکراتي استازي عباس عراقچی او مجید تخت روانچی به د مئی پر 12مه په ویانا کې په خپل کار پیل وکړي. بیان ذاتی وی چې دا مذاکرات کوونکي به د تړون د هغه چوکاټ پر متن کار کوي چې د څو میاشتو له خبرو اترو وروسته د اپریل پر 2مه نیټه په سویټزرلینډ کې هوکړه پرې شوی وه. دواړو غاړو یو دایمي تړون ته د رسیدو لپاره د روان کال د جون میاشتې 1 نیټه ځانته ټاکلې ده. او په عراقی د پولیسو چارواکي وای چې نن په بغداد کې د شی ملیشی مرکز ته نږدې په یو موټر بم چاودنه کې لږ تر لږه شپږ ژامو غړي وژل شوی دي. د پولیسو چارواکي وای چې په دې چاودنه کې لږ تر لږه 14 کسانو ټپې شوي هم دي. د شی ملیشا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد جګړه کوي. د خبرونو پای
سلام پختونخوا
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو په لومړي سارنی خپرونه سلام پښتونخوا کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. د گوادر کاشغر تجارتی لاری اړول په زد نن په کوټه کې کاربندیز اعلان شوی دی. د خیبر پښتونخوا گورنر وای د فاټا د پرمختګ او بیا رغونې لپاره به کوټل ګامونه پورته کوي.
لاس او ډیمیج هوا اوسکی ریهابلیټیشنز هن.
قبایلی سیمې ولس د فاټا اصلاحاتو کمیشن سپارښتنو ته په مثبت نظر نه ګوري او وای چې اف سی آر ته د پای ټکی کې شېښودل سي.
پی آر نام زموږ زړه سیم دی. تو پوری چې د فاټا خلک خپلواکي نوی ورکړي، نور خلک د فاټا د پر فیصله کوي. دا په کومه دنیا کې چا کړی دی؟
په خیبر پښتونخوا کې په راروانو بلدیاتي انتخاباتو کې په لومړي ځل د کلي د کونسل په سطحه د ځوانانو لپاره یو ځانګړی چوکۍ اعلان شوې ده. دا چې کاندید ځوانان څه هیلې لري او څه کول غواړي. یو کس وایي
تعلیم مبارک استمنډه کوله یک یو شو دوه مده جن نشنال ادیګارو کې تصدیق مزدیګ دا خبرې دي. دا زموږ ځکه زیات تر مسله ده.
پروان خبرونه کې د نور پرون ترڅنګ سندري هم درته لرو. لمشال رادیو سره اوسه. زمو ژغ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار لنهو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ بڼه اوریدای سي. تاسو کولای سي چې د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاري هم واوري چې پته ده مشال رادیو ډاٹ کام. او کچیر تاسو فیسبوک او ټویټر ته لاسرسي لرئ نو پر دغه دواړو هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو هر خبر سوي راپور به تاسو د فیسبوک او ټویټر پر دیوال باندې راځي. لکه څرنګ چې مو مخکې هم واوریدل د گوادر کاشغر تجارتی لارې اړولو په ضد نن په کوټه کې کاربندیز اعلان شوی دی. په دې اړه به وروسته تاسو ته تفصیل درکو. خو اوس ځو اسلام آباد ته د مشال رادیو خبریالي سره به خبرې کوو. فکر کوم چې د ټلیفون په لیکه کې څه ستونزه ده، وروسته به د هغې سره خبرې وکړو. خو په لومړي سر کې راځو د خیبر پښتونخوا د گورنر د مومند ایجنسی د دوري په حق له راپور پر لور د خیبر پښتونخوا گورنر مهتاب احمد خان عباسی ویلی چې ترهګرو ته به د بیا راتګ موقع نور کوي او سیمه بل له هغوی څخه پاکوي. نو موړی پرون د مومند ایجنسی د دوري پر مهال په خبرو کې ویل چې په قبالي سیمو کې په تیرو لسو کلونو کې یو شمیر مشران وژل سوي، انفراستراکچر تباه سوي او د حکومتي ادارو او ولس ترمنځ تعلق کمزوري سوي وو. خدای به هڅه کوي چې هر څه پر خپل ځای کړي. په دې اړه شنواز ترکزی نور حال راکوي.
د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب خان عباسی ویلی چې په ترهګرۍ کې د محمد ایجنسی یو شمیر مشران وژل شوي، خلک له یې سره مخ وو او دولتي عملداري ډېره کمزورې شوې وه. د محمد ایجنسی د سرکاري یوې ورځنۍ دورې په مهال گورنر خیبر پختونخوا د مازور لپاره د 15 لک روپیو یو فنډ هم مقرر کړ چې په پرې د دغه ولسو بچي سبقونه وایي. ولې 15 لک روپیې د مازورانو د فلاح او بهبود لپاره مقرر کړلې؟ دا زما دویمه دوره ده او دا زما پوره کوشش ته چې مونږ دلته د ولس لپاره د امن د بحالۍ ترڅنګ اعتماد هم ورکړو. هغه د حکومت او د عوامو ترمنځ چې کوم تعلق کمزوره شوی هغه هم دوباره بحال کړو. زمونږ انفراستراکچر ډیر خراب شوی دی چې هغه په ځای شي. گورنر خیبر پختونخوا وویل چې هغوی به دا سیمه د هر رقم ترهګرۍ نه پاکوي او امن براولي. دی وایي چې مونږ به کوم یو ترهګر هم دې ته نه پرېږدو چې هغه دې زمونږ سیمه یرغمال کړي. مونږ به تر د اخیره پورې هغه نه پرېږدو او دا سیمه به ترې په امن کې ساتو او دوباره به ورته موقعه نه ورکوو چې ګنې هغه دې زمونږ امن تباه کړي، ځکه چې دا 13 لسیزه مونږ ډېره په تکلیف کې تیره کړله او د ده سره د سیمې ځوانانو او مزدورانو په یو ځای ملاقات وکړه او خپلې غوښتنې یې ورته وړاندې کړې چې گورنر پرې هم په هغه وخت د هواري لپاره هدایات جاری کړل. یو مزدور سره مې خبرې وکړې.
شبیر احمد او مومند ایجنسی کې د بلاند لپاره بل چا دومره اعلان نو کړی لکه د گورنر صاحب چې د بلاند د تعلیم لپاره د پلاح بهبود لپاره چې کوم اعلان نو وکړه، نو دا زموږ لپاره ډېر افسر افزادي.
نوید مومند هم د ځوانانو لړخ نمائندګي وکړه او د گورنر سره یې ولیدل. هغه د گورنر لخوا د نوي کالج او د ځینې نور اعلانونو ته په څه نظر ګوري؟
د ایجوکیشن لپاره د مطلب مختلف قسمه اکټیویټیز لپاره گورنر صاحب اعلانات وکړل آن د سپاٹ. یقینا زه دا اپریشیټ کوم.
گورنر خیبر پختونخوا چې کوم محل په غلنه هډ کوارټر محمود ایجنسی کې داخل شو، نو د محمود ایجنسی په سړکونو د ګاډو تګ راتګ یو سات لپاره ودرولې شو چې ولس د سړک په بندولو خفګان څرګند کړ. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمود ایجنسی.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هله
په پاوکم 11 بجو،
حجرا
په یو نیمه بجه،
ستونزه او سرکار
په پاو باندې 2 بجو،
د کرخې په غاړه
په 2:30 بجو،
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو،
میډیا او ځوانان
په پاو کم 4 بجو،
د مشال ترڼا لاندې
په 4:30 بجو.
زموږ غږ مشال رادیو خاوري د مشال رادیو د نن ورځې د ځانګړو 19 پروګرامونو لړلیک تاسو واوریدئ. په دې وروستیو کې داسې خبرونه مخې ته راغلي چې د فاټا د اصلاحاتو کمیشن لخوا په وړاندې کړل سو وړاندیزونو کې ویل سوي چې کېدای سي اف سي آر قانون په راتلونکو نورو کلونو کې هم پر ځای وساتل سي او هیڅ بدلون پکې ونه کړل سي. بلخوا قبایلي ولسوایي که د اف سي آر په حق د فاټا د اصلاحاتي کمیشن دا وړاندیز ومنل سو نو په سیمه کې به موجوده قانون نور هم سخت کړل سي او د فاټا د پرمختګ مخه به ونیول سي. انیس اجمل پر دې موضوع راپور جوړ کړی چې تاسو پام ورته راګرځوم.
د قبایلی سیمو د اصلاحاتو کمیټې مشر او د خیبر پختونخوا پوخانی چیف سیکرټری اجاز قریشی ویلی دي د قبایلی سیمو د پرمختیا او ځایي ولسته د انصاف او اسانتیا ورکول لپاره یې د اصلاحاتو یو جامع پیکج حکومت ته وړاندې کړی دی. نوموړي له مشال لیډیو سره په خبرو کې ویلي چې په دې وروستیو کې دوی حکومت ته د اف سي آر قانون، ځایي حکومتي نظام فاټا ته حیثیت ورکولو، د فنډس شفافیت او دغسې د پرمختیا په برخه کې د نورو اصلاحاتو راوستلو په لړ کې ځینې وړاندیزونه حکومت ته وړاندې کړي دي.
پروپوزل سره مونږ اګریز کوله هغه مونږ کې واچولې دي آی کې لوکل ګورنمنت چې کوم سیستم فیچرز وي هغه مونږ کې کړي دي. ایجنسی کونسل فورم جوړول پکار دي، سینسس پکار دی اور دینا پس الیکشن ضروری دی. دیکھیے دا سجیسٹ کری دی کہ 16 چیک پوسٹ بھی دابا ایجنسی کاؤنسل لاندے راشی کہ 16 پیسے کلیکٹ کی گی دا یو ٹرانسپیرنٹ یو بینک کے شامل جمع شی فاتا ٹریبیونل چے دے سٹیٹس اور ریکروٹمنٹ چے دے ہائی کورٹ پشان اور ریٹائر ہائی کورٹ ججان بھی دامن آئے کے تجویز کرے گی چاہ سر زیادہ ہے اسی فورن چے دے اپیل او چې دې آیته ریلیف ملاوي
بل خو د اپریل په 13مه د ایکسپریس ټریبیون رسپانې په یو اداریا کې هم راغلي دي چې په دې رستیو کې په فاټا سیکریټریټ کې د فاټا اصلاحاتي کمیشن لخوا یو مسوده وړاندې کړل شوی چې پکې ویل شوی کې د شی په فاټا کې اف سی آر قانون نور هم د لسو کالونو لپاره پر ځای وساتل شي. د قبایلی سیمو د وکیلانو د اتحادی یو غړی عبدالکریم محسود وایي ک اف سی آر قانون کې پراتلونکو نسته کالونو کې اصلاحات ونه کړل شو نو دا به د سیمې د ترقی مخه نیول وي.
اصلاحات یا ترمیمات بند ہی دا خو غیر قانونی غیر آئینی خبر ادا دکا چی دا دوی دے آئین لاندے ہم دا سنی چکرے چی کئیو قانون باندے غیر قبائل خلق سے بندیز والا گئی. البتہ کا قبائل دا بھی لیو ہے چونکہ قبائلوں کے مسئلے بھی شورشت ہے او پا دو وجہ باندے مونجو لسکالا چی کم دا لگی اصلاحات و ترمیمات نکو نو بیا سا اصل دلیل دا خبر آخی تا.
بلخوا د پیښور های کورټ پخانی چیف جسټس میا اجمل چې په 2008 کال کې په اف سی آر قانون کې د اصلاحات لپاره وړاندیزونه هم ورکړي دي د سوات مثال ورکول سره وای په فاټا کې په فوري توګه د اف سی آر قانون ختمولو سره به حالات نورم ګډوډ شي او نتیجې به ډېرې خرابې وي.
ایف سی آر فوری طور ختمول جو ہے ڈیر سارا بڈیر کمپلیکیشن جوڑی گی سواد کے اندر سے یہ دم ریگولیشن سے ختم شو نو اگر نفس یہ ویکیوم را گئے ہو ویکیوم نفس گیا سارا بادی ویل سے شریعت والو کلو ویل سے رواج والو پکار دار دے چھے گریجویلی پاکستان لا دا ایکسلنٹ کی نو اگر سارا بدائی چھے داخل کو اگر مائنڈ سیٹ چھے اگر تبدیل نشی اور ایکسپٹنس سیٹل دیری اللہ چھے اگر بدی ایکسپٹ کی.
خلافاټا سره تعلق لرونکي کارپو ایاس وزیر وای تر سوچ قبایلی سیمو ته واک نه دی ورکړل شوی تر هغه د نورو خلکو لخوا د فاټا د ترقې لپاره وړاندې کړل شوی وړاندیزونه نشي عملی کېده.
نو د اف پی آر نام زموږ زړه سیم دی او په دیار لاسکالو کې په فاټا کې هر هغه څه شول چې فاټا خلکو ته سوچ مرشد وایي تو پورې چې د فاټا خلک خپلواکي نه وي ورکړې نور خلک د فاټا د پر فیصلې کوي دا په کومه دنیا کې چا کړی دي د فاټا خلکو نه تاسو څوک نه کوي او کمیشن ورته جوړ کړي چې ته فیصلې وکړه هغه خلکو ته پرېږده چې په چا دا تبه راځي.
یاد دی وی چې د اپریل پر وروستۍ ورځ کې هم په پیښور کې د قبایلی سیمو د سیاسي ګوندونو د اتحادی یو غونډه شوې و چې پکې د ځینو ګوندونو غړو له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي وو دوی په دې وروستیو کې د فاټا د اصلاحاتو کمیشن لخوا وړاندې کړي تجویزونه رد کړل ځکه چې په دې مسوده کې داسې خبرې دي چې فاټا سل کاله نور هم په شا کوي او په اف سی آر کې یو بل سخت قانون رامنځته کوي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
زموږ غله مشال رادیو خاوري لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل د گوادر کاشغر تجارتي رالي اړولو په ضد نن په کوټه کې عوامي نېشنل ګوند کاربندیز اعلان کړی دی. په دې اړه د خبرو لپاره دا وخت په کوټه کې د مشال رادیو خبريال خدای نور ناصر زموږ سره د ټلیفون پر لیک دی. خدای نور ناصر د دغه نننی کاربندیز حال کرا کی او دام راتوایس چې د دې کاربندیز ملاتړ نور کوم ګوندونو یا اتحادیو کړی دی. خدای نور اساس مرشا غوري فکر کوم په ټلیفون کې څه ستونزه ده خو بیا هم موږ هڅه کوو چې له دوی سره د ټلیفون له لارې اړیکه ټینګه کړو. اوس به ورسو او به ګورو چې خدای نور ناصر را سره ټلیفون لیکه پریسو. او ځو اسلام آباد ته رابعه اکرم دا اوس موږ سره د ټلیفون پر لیکه ده. رابعه سهار په خیر. ربی داس راپور دی چې د استرالیا د بهرنیو اړیکو یا د بهرنیو چارو وزیر اسلام آباد نن راځي او د پاکستان د ورځنی دوره به کوي. په دې اړه تازه حال زموږ سره شریک کړئ.
بالکل احمد شاہ د استرالیا د خارجه چارو وزیر جولی بشپ بنن د پاکستان په دوه ورځې سفر را رسی. نوموړی به د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف سره به ډیر ملاقاتونه کوي او د احمد شاہ د ایجنډې مطابق چې د استرالیا د خارجه چارو وزیر به د وزیر اعظم د کاري سلامتی او خارجه امور مشیر سرتاج عزیز داخله چارو وزیر چودھری نثار علی خان او د طریقې او منصوبه بندي وزیر احسن اقبال سره هم ملاقاتونه کوي. احمد شاه د پاکستان اعلی چارواکو سره په ملاقاتونو کې به جوړې شي په دواړو خصالوکاتو اقتصادي تعاون او دوار اخیست تعلقاتونه چې دی تعلقاتونه علاوه پاکستان او آسٹریلیا کې مختلفو شعبو کې خپل منفی تعلقات مضبوطول او نوې لارې لټولو په اړه به هم چې دی خبرې کیږي. احمد شاه دا شان د آسٹریلیا د خارجه چارو وزیر به د پنجاب صوبې وزیر سره په لاهور کې هم ملاقات کوي. د پاکستان د خارجه چارو دفتر وایي چې پاکستان آسٹریلیا ترمنځ تعلقات نږدې دي او دا په خپل منفي تعاون چې دی هغه مبنی دي. دا او اتیا زره پاکستانیان چې دي هغه په آسٹریلیا کې اوسېږي او دا شیان د دیالک سره نفیا زده کوونکي په مختلفو کالجونو او یونیورسټو کې هلته زده کړې کوي.
ډېر مننه رابی اکرم خان زموږ سره د تازه معلوماتو شریکولو. ښه ورځ ولرئ.
دا مشال ریډیو دا
ژغ له مشال راډیو سره څخه اوري. په ډیره بخښنه چې څو ځلی د ټلیفون لیکه پریسو او سیو ځل بیا راځو د کوټې د موضوع پر لور. د گوادر کاشغر تجارتي لارې اړولو په ضد نن په کوټې کې کاربندي اعلان شوی دی. په دې اړه د وخت د مشال راډیو خبریال خدای نور ناصر زمر سره د ټلیفون پر لیکه دی. خدای نور ناصر، د نن کاربندي تفصیل کې بیان کړئ. مهربانی وکړئ.
د نننی کاربندیز زمړه بجو دا وایم چې عوامي نسل باندې دې کاربندیز اعلان کړی او تر اوسه پورې چې څومره سړکونه هم ماکتلي معنا د کوټې د غدوډو تجارتي سړکونه چې په هغه کې جنا سړک، جنا روډ دی او همدغه چې کنداري بازار، لیاقت بازار او پرنس سړک چې دغه لوی او مهم د ګڼې ګڼې ځایونه دي. تر اوسه پورې چې زه په دغه باندې راغلم دا ټول بند وو او دا چې کومل دا ویل شو چې دا یو مکمل کاربندیز دی، نه یوازې عوامي نسل ګوند بلکې د نورو ډېری سیاسي ګوندونو چې په هغې کې جمعیت علماء اسلام نظریاتي، جمعیت علماء اسلام او دغسې د تجارانو اتحادیې او نورو یو شمېر ګوندونو یا د دې کاربندیز د ملاتړ اعلان کړی دی. او له دې سره سره چې ګواکې تجارتي مارکیټونه او دوکانونه بندې، بلکې ډېری هوټلې هم بندې دي. ګواکې په کاربندیزونو کې په کالونو کې اکثره وخت هوټلې خلاصې د مسافرو لپاره، لیکن نن چې راولدل اکثره هوټلې هم بندې وي. او دوی وایي چې عوامي نسل ګوند یوه هفته وړاندې دغه ارسال د دې لپاره کړی و چې هم نن ورځ باندې به د پاکستان وفاقي وزیر احسن اقبال کوټې ته راتو، نو بیا به دوی د راتګ پر ضد باندې هم نن دغه کاربندیز اعلان کړی و. خو تر هغه وروسته چې دوی دا کاربندیز اعلان کړ او د پاکستان وفاقي وزیر احسن اقبال د کوټې د نننۍ دوره داسې ویل کېږي چې منسوخه کړې ده، ځنډولې ده، لیکن هغه باوجود هم د عوامي نسل ګوند مشران وایي چې دوی به همدغه ارسال نن جاری ساتي او دا به یو پیغام ورکوي مرکز ته، احسن اقبال ته، د پاکستان واکمنو ته چې دوی د گوادر کاشغر د لارې د اړولو پر ضد، د پښتونخوا سیمه څخه د اړولو پر ضد دي او دا فیصله، دا پریکړه په هیڅ قیمت هم نه مني. تر دې وړاندې بیا پرون مازدیګر د بلوچستان اسمبلی مخې ته عوامي نسل ګوند جمعیتي علما اسلام نظریاتي او همدغه چې ډیری نورو د تجارانو مرسته راو په دې کې ډېر نور څه ګوندونه هم مرسته راو، هغه د بلوچستان اسمبلی مخې ته احتجاج وکړ او درې ساعت حالت د اسمبلی مخې ته ناست و چې تر هغه وروسته بیا د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالملک بلوچ دوی ته راغی او دا باور یې ورکړ چې صوبایي اسمبلی، صوبایي حکومت به د دوی سره د بلوچستان له ولس سره وي. او دوی هم ډاکټر ملک هم دا باور ورته ورکړ چې دوی هم په دې باندې خوشاله نه دي چې دغه لار له پښتونخوا سیمه څخه، له بلوچستان څخه، له خیبر پښتونخوا څخه واوري او پنجاب ته ولاړ شي. نو دوی وایي چې دوی به هم د دوی دغه احتجاج، دغه غوسې ملاتړ کوي او د دوی دغه پیغام به تر مرکزي حکومت پورې چې په 14مه نیټه باندې کومه غونډه کیږي د پاکستان وزیر اعظم بریفینګ ورکوي سیاسي ګوندونو ته، وایي چې په هغه کې به دوی دغه د دوی غوسه، د دوی احتجاج له هغوی سره شریکوي او دوی ته به وایي چې د بلوچستان ولس په دې باندې سخت خواشنی دی.
ډېره مننه خدای نور ناصر زموږ سره د تازه معلوماتو شریکولو. ښه ورځ ولرئ.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2013، 15300، 15300 او د انټرنیټ لاري پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شي.
زموږ ژغ له مشال رادیو خاوري او یو ځل بیا راځو د قبایلي سیمو په اړه د راپورونو پر لور. د پاکستان په قبایلي سیمو کې ګڼ شمېر غیر حکومتي ادارې پرمختیايي او د پوهې راوستلو پروژې ترسره کوي، خو ځایي ولسوالۍ چې دغه پروژې یوازې په کاغذونو کې وي او دوی ته ګټه نه رسیږي. په فاټا کې د غیر حکومتي ادارو او د دوی د کار په اړه مجید بابر دا راپور برابر کړی چې تاسو پام ورته راګرځوم.
پا
په قبایلی سیمو کې د حکومتي ادارو ترڅنګ په لسګونو غیر دولتي ادارې هم د پرمختګ او اګاهۍ پروژې پر مخ وړي، خو د ځایي ولس په وینا په یادو سیمو کې یو شمیر غیر دولتي ادارې د بهرنیو هیوادونو او مالي ادارو نه فنډونه اخلي، خو د هغې ګټې ځایي ولس ته نه رسي. د قبایلی سیمو د خبریالانو د اتحادیې پخوانی مشر صفدر داوړ وایي چې دا مهال قبایلی سیمې د غیر دولتي ادارو لپاره د ذاتي ګټو یوه لویه سرچینه جوړه شوې ده.
اسلام آباد، پشاور بیس، لاہور بیس یا کراچی کے چکم ناستی چکم ڈونر ایجنسیز دی نام خدا قبائلی خلقو یادوی یا آئی ڈی پی یادوی یا سنز یادوی دا قبائلو کو التا چونکہ اپروچ نکی گی دا دی التا فنڈ دی اس کوائی نسی نو کانفرنس ہو کی یا سیمینار ہو کی نو آپ اندے دیتا ڈونر دیرے غصے پیسے ور کری
قوبل خواد خیبر قبائلی سیمی سرا تعلق لرون کی دا بشری حکونو کار کا ان کی ناہی دا پریدائی وائی چکسو ہم پا یو شمیر پر مختی برخو کی سناس کارونا غیر دولتی دارو تر سر کری دی خو کدغا غیر دولتی دارے پخپل پروجو کی دا زائی ولس شمولیت یکی نکڑی نو نتیجے بے خوی بلخوا په قبایلی سیمو کې د کارکونکو غیر دولتي ادارو د اتحادیه فاټا ان جی اوز کنسورشیم چیرمن زرعلی خان اپریدی بیا وایي چې په یادو سیمو کې د پرمختګ ټول کارونه د فاټا سیکریټ او بهرنو هیوادونو مالی ادارې نیخ په نیغه کوي او نور ادارې یوازې د اګاهۍ په پروژو کې بوختې دي.
کار کوي نو یقینا په هغه کې زموږ د مشران چې کومې خبرې کوي نو هغه کې داسې خبرې شته او خاص کر د یو ایجنسیز کې
عدنان خان بیا دا خبر ردوی چې ګوندې په قبایلی سیمو کې غیر دولتي ادارې په مالی درغلو کې ملوث دي او زیاتوي
کم کارونه چې این جی اوز کوي نو هغه چونکې داوی خپل یو مینڈیٹ یې خپل لږه کې لګیا مختلف لکه انټرنیشنل ډونر طرف نه د فنډینګ ملاوي حکومت پاکستان داوی باقاعده رجسٹریشن کوي او داوی په کار کولو باندې نظر هم ساتي.
د فاټا این جی اوز کنسورشیم چیرمن زرعلی خان اپریدی وایي چې دا مهال په قبایلی سیمو کې د سلو نه زیاتې غیر دولتي ادارې کار کوي او ورځ په ورځ د غشمیره نور هم زیاتیږي.
په قبایلی سیمو کې مو د غیر حکومتي ادارو د کار او اغیز په اړه زموږ د همکار مجید بابر راپور اوریدی. له پاکستان خبریدونکو ډان رسپانی په یو لیکنه کې د هغه هیواد قبایلی سیمو د ورسته پاتېوالي موضوع راخسته چې لیکي د قبایلو مسلې هغلته د اصلاحاتو معرفي کولو په تشو تور خبرو نه بلکې د جدي ګامونو په پورته کولو سره هواري دای سي. د دې لیکنې مهمه برخه له هارون بچاورو
د ډان ورسپانی لیکنوایي د قبایلی سیمو د پرمختګ په اړه د پاکستانی ریاست بې غوري د دې سبب شوې چې وسلوالې ډلې هغه سیمو ته مخه او خپلې جرډې پکې مضبوطې کړي. د پاکستان ریاست خپل دغه کوتاهي هله ومنله چې د سیمې خلکو بې ساري قربانۍ ورکړي. دا مهال په قبایلی سیمو کې د آئینی، قانوني، سیاسي او همداراز انتظامی اصلاحاتو راوړلو خبره کیږي. فاټا اصلاحاتي کمیشن چې د خیبر پختونخوا ګورنر یو کال وړاندې جوړ کړی و، تیر اونۍ حکومت ته خپل وړاندیزونه ورکړل. له دغو سفارشاتو څخه مهم هغه دا دي: د آئینی اصلاحاتو لپاره د یو بل کمیشن جوړول، د فرنټیر ټریبونل د غړو شمیر له دریو څخه څلورو ته زیاتول، په هر یو ایجنسۍ او نیمه قبایلی سیمه کې ځایي شوراګانې یا کونسلونه جوړول، او د یو ګورنر کونسل جوړول چې د ایجنسۍ او د کونسلونو ممبران او همداراز د پاکستان په پارلیمان کې د قبایلی سیمو د خلکو استازي به غړیتوب پکې ولري. په لیکنه کې د فاټا اصلاحاتي کمیشن پر کار نیوکې شوې دي چې وایي په قبایلی سیمو کې د نافذ اف سی آر قانون د لمنځه وړلو لپاره یې کوم وړاندیزونه مخته نه دي راوړي. لیکنه د پاکستاني آئین د 248 مادې په حواله وایي چې د پاکستان په پارلیمان کې جوړ شوی هیڅ یو قانون تر هغه چې د هیواد ولسمشر یې منظوري ورنه کړي دا رای کار یې قبایلی سیمو ته نشي غځېدی. دغه راز د قبایلی سیمو اوسیدونکي د انصاف لپاره د پاکستان اعلی عدالتونو ته لاسرسی نه لري. لیکنه زیاتوي تر هغې چې د قبایلی سیمو د اوسیدونکو د اصلي مسلو د حل په موخه رښتینی هڅې ونه شي، د اصلاحاتي کمیشنونو جوړول او د هغو لخوا یوازې وړاندیزونه مخته راوړل کېدل به کومه ګټه و نه لري.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چې
ډیره سخت راوړي تیر یا هر څه
کې مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د چابۍ د پاکستان نه ده زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اوریدلی سئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د سهار نهه نیمې بجې سوی بوریوال کاکړ به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
د کاشغر او ګوادر د تجارتي لارې د اړولو پر ضد نن په کوټه کې د اومن نېشنل ګوند په غوښتنه هړتال ترسره کیږي. د اومن نېشنل ګوند د بلوچستان صوبې مشر اصغر اڅکزي نن مشال رېډیو ته وویل چې د صوبې ګوندونو او تجارتي سازمانونو د دوی د دې ګام ملاتړ کړی دی. د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی وایي ترهګر به بیا دې ته نه پرېږدي چې قبایلي سیمې یرغمال کړي. سردار مهتاب عباسی د څرګندونې د سېشنبې په ورځ مومند ایجنسی ته د یو ورځني سفر پر مهال کړی دی. نوموړي وویل په قبایلي سیمو کې به د ولس او حکومت ترمنځ د کمزور سوي تعلق بیرته ټینګولو هڅه کوي. په افغانستان کې د کوچیانو او ځایي خلکو ترمنځ د شخړو د هواري لپاره کمیشن جوړ شوی دی. د دې کمیشن د جوړولو امر ولسمشر اشرف غنی کړی و. د دې کمیشن هدف دا دی چې په درې میاشتو کې دننه د کوچیانو د ملکیت اسناد او په ټولو ولایتونو کې د کوچیانو او ځایي خلکو ترمنځ شخړې وڅېړي او هغوی ته د حل لار ولټوي. ولسمشر اشرف غنی په دې اړه د سې شنبې په ورځ په ارګ کې جوړ شوې غونډې ته په وینا کې وویل چې دا یوازې د کوچیانو او هزارګانو مسله نه ده، بلکې دا یو سراسري افغاني مسله ده او همداسې حل غواړي. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز ال سعود د خلیجی هیوادونو پر مشرانو ژغ کړی دی چې د ایران پر ضد ودرېږي. سلمان بن عبدالعزیز ال سعود دا څرګندونې د سی شنبې په ورځ د خلیج د همکارۍ سازمان مشرزي سرمشریزي په وینا کې وکړي. دا غونډه په داسې وخت کې ربل سوی وه چې د یمن د یاغیانو پر ضد د سعودي عرب په مشرۍ د ائتلافي ځواک له هوایي بریدونو د ولسي وګړو د اغیزمنېدو په اړه په نړیواله توګه اندېښنې زیاتې سوې دي. اروپایي کمیشن وایي د ایران او اروپایي ټولنې ترمنځ به د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه خبرې اترې د مئی پر 12مه بیا پیل سي.
خبرونه مل مشال رادیو څخه واوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼې ته د کتنې په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال سراج زهیر د دغه هیواد د کورنۍ ورځپاڼو ادارې لوستي او دغه مهم ټکي ورڅخه راخستې دي. راځي چې ورڅخه ورسو.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې الیکشن ټریبونل په لاهور کې د قومي اسمبلی حلقه 1025 کې د انتخابي وزرداري په فیصله او رولو د ریلوی د وفاقي وزیر خواجه صاد رفیق ټاکنه کلدم وګرځوله او حکم یې ورکړ چې په دوه میاشتو کې د نن دې دوباره انتخابات وکړل شي. د ادارې په وینا چې لدې داسې ښکاري چې د پاکستان په انتخابي نظام کې یو شمېر خامې دي او هغه لري کول د وخت تر ټولو اهم ضرورت دی. ادارې فلند لیکي چې د دې سربېره د علاقه چې یو جوډیشل کمیشن د کال 2013 عام ټول ټاکنو کې د منظمې درغلې پلټنې کوي، نو په کار دي چې جوډیشل کمیشن زر تر زره ولسته هر سخ کار کړی. دریا اخر کې وایي وخت راغلی دی چې د پاکستان الیکشن کمیشن په دایره کار او په اختیاراتو کې هم اصلاحات وکړل شي او د ووټونو نظام دی غوره او بایومیټریک جوړ کړل شي او دا څه دومره ګران کار هم نه دی. او که دې ته پسندیدګۍ سره وکتل شي او داسې وکړل شو نو د دې سره به موریت ته ګټه تر لاسه شي. بل پلو د پیښور نه خبریدونکو مشر کړ سپانه خپل ادارې د پولیو د مخنیوي لپاره په اقداماتو لیکلې او وایي چې په پاکستان کې د پولیو رنز د مخنیوي لپاره یو شمېر کمپاینونه چلولې شوې دي او په دې باندې په کروڑونو روپۍ خرج کړل شوې دي او د دې سره سره یو شمېر پولیو ورکران وجلې او جوبل شوې هم دي، خو پولیو د ختمېدو نوم نه اخلي. ادارې وړاندې لیکي د دې صورتحال نه کوي طرف ته د پاکستانی ماشومانو راتلونکي غیر محفوظ دی، نو بل پلو عالمی ادارو په پاکستانیانو باندې د سفری بندیزونو لګولو فیصله کړې ده، د کومې نقصان سی به ارومرو د پاکستان ولستا رسی. ادارې زیاتوي د سخکاری زموږ حکمرانان د پولیو نه ماتي خړلې دي او لاس پلاس ناشتي. ادارې اخر کې وایي باید چې په داسې صورتحال کې د خیبر پښتونخوا حکومت د پولیو د خاتمې لپاره کوټلي اقدامات وکړي او د دې سره سره دی په پیښور او نور خارونو کې د نالو په صفایي او د پاکو اوبو د پرهمې لپاره بندوبست وکړي ځکه چې پولیو هم د دې نالو او ګندګۍ نه را پیدا کیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای ورسپان نیویارک ټایمز د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په اړه لیکنه کړې ده. ورسپان لیکي چې په دې غیر رسمي خبرو اترو کې د یو څه پرمختګ ریپورټونه مخې ته راغلي دي. بل پلو فرانس پریس خبري اژانس په ریپورت کې لیکلي دي چې د هند وزیر اعظم نریندر مودي په لومړي ځل د حریف هیواد چین په سفر ځي. د ریپورت په لیکنه نوموړي به هلته له چینایي چارواکو سره تفصیلي خبرې اترې وکړي. بوریوال کاکړ د دې مقالو لنډیز وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز ورسپان لیکي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ دوی ورځنۍ غیر رسمي خبرې اترې تر سره شوې دي چې په یو شمیر برخو کې د پرمختګ څرک پکې لیدل شوی دی. ورسپان لیکي چې د دې خبرو اترو د تابعیا کوونکو لخوا خپاره شوي لنډیز ته په کتو سره داسې ښکاري چې له ډېرې مودې راهیسې د روغې جوړې د ولاړو مذاکراتو د بیا پیلېدو پر لور پرمختګ شوی دی. مقاله لیکي طالبانو داسې اشاره ورکړې ده چې ګواکې دوی شای د دې غوښتنې پرېښېدو ته تیار سي چې د روغې جوړې د خبرو تر پیلېدو وړاندې به ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي. ورسپانې لیکي چې که څه هم په دې خبرو اترو کې د افغان حکومت او طالبانو لخوا لوړ پوړي چارواکي شریک وو، خو ټولو پر دې خبره زور اچوي چې ګواکې دا خبرې د اشخاصو ترمنځ دي او هر یو چې دلته څه وایي هغه یې خپل نظر دی. ورسپانې د طالبانو د یو بیان په حواله لیکلي چې امن تش په خبرو اترو نسی راتلای، بلکې د دې لپاره شو ارادو ته اړتیا ده. نیویارک ټایمز لیکي چې د افغان طالبانو په دې بیان کې په راتلونکي کې د خبرو اترو په پروسه کې د پاکستان رول هم رد شوی دی. بل پلو فرانس پریس خبري اژانس په یو ریپورت کې لیکلي دي چې د هند وزیر اعظم نریندر مودي په لومړي ځل د حریف هیواد چین په سفر ځي. د ریپورت په لیکنه وزیر اعظم نریندر مودي به په دې درې ورځني رسمي سفر کې د چین له لوړپوړو چارواکو سره پر دوه اړخیزو موضوعاتو خبرې وکړي. اژانس لیکي چې نریندر مودي به د سفر پر مهال له چینایي چارواکو سره پر دوه اړخیزه اړیکو، د پولې پر شخړه او په سیمه کې د چین پر زیاتېدونکي نفوذ خبرې اترې وکړي. هندي وزیر اعظم نریندر مودي چین ته دا تګ د خپل آسیایي سفر په ترڅ کې کوي او له چین وروسته به جنوبي کوریا او منګولیا ته هم ځي. فرانس پریس خبري اژانس لیکي چې د چین او هند ترمنځ له هغه وخت راهیسې د باور کمی دی چې دې هیوادونو په 1918 کال کې جګړه سره کړې وه. دا جګړه د هند د شمال ختیځ ایالت اروناچل پردیش پر سر شوې وه، د کوم چې ځینې سیمې چین د جنوبي تیبت په نامه د ځان بولي. اژانس لیکي چین د هند له روایتي حریف پاکستان سره کلکه ملګرتیا ساتلې ده او هم یې پر نورو آسیایي هیوادونو زیاتېدونکي نفوذ هند پریشانه کړی دی. د اژانس په لیکنه چین د هند تر ټولو لوی تجارتي ملګری هیواد دی او د دواړو هیوادونو ترمنځ د کال او یا ارب ډالر تجارت کیږي. اژانس په پای کې لیکي چې وزیر اعظم نریندر مودي باید د چین تجارتي بازار ته د لا پراخ رسد غوښتنه وکړي، هغه ځکه چې دواړو هیوادونو هوډ ښودلی چې سږ کال به خپل منځي تجارت 100 ارب ډالرو ته رسوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا د استخباراتي ادارې سیاي په خوانې مرسیال مشر مایکل مورل وای درون بریدونه د ولسی وګړو د وژلو د شمیر کچه را ټیټوي او دا چې دا د ترګري پر ضد جګړه کې یو اغیزناک وسله ده. نوموړي د خبر په خپل کتاب کې لیکلي چې بازار ته تر راتلو لمخه یو کاپي اسوسییټډ پریس خبري اژانس ترلاسه کړې ده. د دې تفصیل له عبدالحکیم کډاورو.
مایکل مورل د سیاي په خوانې مرستيال مشر او چې په 2013 کال کې تقاوت یا ریټایرمنت واخیست. د دې کتاب نوم دی ګریټ وار اف اور ټایم چې په 12 مې به بازار ته د خرڅلاو لپاره راوځي، خو تر دې لمخه یو کاپي اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ترلاسه شوې ده. نوموړي په کتاب کې یو ځای لیکي چې په 2013 کال کې د جولای په میاشت کې داسې جاسوسي معلومات ترلاسه شول چې ویل یې د القاعده عرب ټاپو څنګه د امریکا پر جنو مهمو ځایونو د لویو بریدونو پلان جوړ کړی دی. له دې معلوماتو وروسته امریکا په ټول منځني ختیځ کې خپل 40 سفارتخانې وتړلې او د شاغلي مورل په خبره ولسمشر
اوباما په یمن کې د منصوبه جوړونکو پر ضد د ډرون بریدونو اجازه ورکړه. په خپل کتاب کې نوموړی پر سیاسي تور لګوي چې په عرب هیوادونو کې د پاتون سما اندازه ونه لګولای شو چې ګواکې دا به بالاخره د القاعده وسلوالو ډلو یغیتوب ته لاره هواره کړي. مایکل مورل د سیاسي د هغو ټکنیکونو دفاع کوي چې په کې د القاعده د بندیانو پر ضد د پلټونو پر مهال استعمال کړي وو. د دې په خبره کې چې هم دغه ټکنیکونه د دل لپاره په شخصي توګه نه آرام کوونکو خو له دې پرته سیاسي بل لار هم نه درلودله. د دې په وینا هم دغه ټکنیکونو د امریکایانو ژوند خوندي کړ. مایکل مورل په خپل کتاب کې د ډرون بریدونو هم دفاع کوي او دا یو ډیره اغیزناکه وسله یادوي. خو البته دا خبره نه ده پډاګه کړې چې آیا د ډرون څومره بریدونه د غلطو معلوماتو پر بنیاد سوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ جغ له مشال رادیو خاوري او د مشال رادیو لمړي سهرنی خبرونه سلام پښتونخوا ته تاسو غوښنولې دي. اوس هم تاسو پام د نغمه په ځخ کې د سولې پړه دی وسندري پر لور راګرځو.
زموږ غله مشال رادیو خاوري د سولې پاړه مو د نغمه په ځخ کې سندره واوري. د افغان حکومت وايي په قطر کې د سولې پاړه جوړه سوي ورستي غونډه رسمي نه و. د ملي امنیت سلاکار د سې شنبه په ورځ د مشرانو جرګې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د دې غونډې ګډونوال د حکومت اساسټوب نسکولای. په همدې حال کې د بهرنی چار وزارت وايي د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې د رسمي مذاکرات په لیدو هڅې دوام لري. قسیم سولمل له کابل راپور راکوي.
کله وی خو د قطر غونډې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د رسمي مذاکراتو په لیدو ته هیله زیاتې کړي. بلخو افغان چارواکي دا ردوي وایي چې په دغه غونډه کې حکومت رسمي استازي نه درلود. د ملي امنیت سلاکار محمد حنی فتمر د سې شنبه پر ورځ د مشرانو جرګې غونډې ته د وینا پر مهال وویل
مجلس کې د قطر صورت گرفته
کوم مجلس چې په قطر کې څو ورځې مخکې جوړ شوی و هیڅ کله د حکومت له نظره رسمي غونډه نه وه او حکومت پکې رسمي استازي نه درلود او نه هم ځان ته د پریکړو عملي کولو ته مکلف ګڼي.
شغلی اتمر ویل حکومت هیڅ کله د پردې تر شا له طالبانو سره د سولې مذاکرات نه مني او د سولې هر ډول خبرې به علني وي. د قطر د بهرنی چارو وزیر په منځګړتوب د روانې اونۍ د شنبه او یک شنبه پر ورځو د دغه هیواد په پایتخت دوحه کې د طالبانو د استازو او د سولې د عالي شورا د غړو ترمنځ یو غونډه جوړه سوه. دغه غیر رسمي غونډه د پګواش په نامه د یوې کاناډایي مؤسسې لخوا رابلل سوې وه. د همدې مؤسسې په یو بیان کې راغلي چې په دغو مذاکراتو کې د طالبانو لپاره د سیاسي دفتر پر پرانیستلو موافقه سوې. بیان دغه غرض زیاتوي چې دواړو لورو موافقه کړې څو راتلونکي میاشت په قطر او یا هم متحده عربي اماراتو کې یو ځل بیا سره وګوري. اخوا د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وای کوم کسانو چې په دغه غونډه کې د افغانستان لوري ګډون کړیو د حکومت رسمي استازي نه و. خو د بهرنی چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی د سه‌شنبه پر ورځ خبر اعلان ته د غرض ویل چې د سولې د رسمي مذاکراتو پیلیدو ته هڅې دوام لري.
نشست دوحه نشست غیر رسمي اما
د دوهې ناسته غیر رسمي وه، خو په رسمي کچه د سولې د مذاکراتو د عملي پیل لپاره د حکومت هڅې دوام لري.
که څه هم د سولې د عالي شورا د ځینو غړو او طالب استازو ترمنځ د قطر غونډه رسمي نه وه، خو د دغې شورا غړي وایي د طالبانو وروستي نرم دریځ د سولې د رسمي مذاکراتو پیلېدو ته هیلې زیاتې کړې. خو کارپوهان بیا د سولې د مذاکراتو پیلولو لپاره د حکومت پر اقداماتو انتقاد کوي او وایي چې لا هم د سولې د خبرو لپاره روښانه اجنډا نسته او سپارښتنه کوي چې د دې بهیر د بریالیتوب لپاره باید یوه ملي اجماع رامنځته سي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس وایي د قطر غونډه د افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره یو مثبت ګام ګڼل کېدی او اوس باید دواړه لوري په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره خپل صداقت څرګند کړي. نوموړي دا خبرې له مشال رادیو سره په ځانګړې مرکه کې کړي چې په اړه نور حال ملالۍ بشیره کوي.
د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس معصوم ستانکزی وایي د قطر غونډه د افغانستان د سولې په لاره کې یو مثبت ګام ګڼل کېږي او د هغه په وینا د دواړو لورو ترمنځ دا غونډه رسمي نه ګڼل کېده، خو په دې غونډه کې د بیلابیلو ډلو استازیو او بیلابیلو سیاسي کړیو برخه اخیستې وه چې هر یوه په افغانستان کې د سولې د ټینګولو په اړه خپل نظر څرګند کړ.
د افغانستان د سیاسي نظام یو برخه کسانو چې په دې کې برخه درلوده د سولې عالی شورا یا د پارلمان او مدني ټولنو د ښځو استازو په دې کې برخه درلوده او همدا سیاسي شخصیت وو. په عین زمان کې د اسلامي ګوند د حکمتیار استازو په کې ګډون درلوده او د طالبانو استازو په کې ګډون درلوده.
له وسلوال مخالفینو سره د بل پړاو د مذاکراتو د ځای او وخت په اړه شاغل ستانکزی وویل چې داسې کتنې په خوا هم سوي دي او بیا به په راتلونکي کې هم کیږي، خو مهمه دا ده چې دا مذاکرات رسمي او منسجم وي او ټول لوري پکې له جدي ارادې او صداقت سره برخه واخلي او د عملی ګامونو اخیستلو ته تیار وي.
دا باید په عمل کې سره وښیو. اختیار سره موږ د جنگ د ختمولو لپاره قوي سمه اراده لرو او دا اراده موږ د تدبیر لاره کولای سو سه یوجی ته ورسو. نو دوام اساسي قدم به داوي سه افغانان سره کینی اما په رسمي توګه کینی او په یو خیر اراده باندې سره کینی.
د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس معصوم ستانکزی زیاته کړ چې د ټولو لورو ترمنځ له لومړی اختلافات څخه ځینی حل سوي دي. لومړی دا چې طالبانو تر اوسه د افغانستان پر حکومت باور نه درلود چې مستقله توګه عمل وکړي او اوس دا ستونزه نور نسته ځکه چې د افغانستان اوسنی حکومت خپل اراده په عملی توګه څرګند کړې ده او ټول ویني چې دغه حکومت په خپل کارو کې جدي دی. دوهمه موضوع له افغانستانه د بهرنی ځواکونو د وتلو د نیټې د تعین و چې هغه هم واضح شوی ده او شاوخوا اتیا یا نوي فیصد بهرنی ځواکونه له افغانستانه وتلي دي او د جګړې په میدان کې افغان ځواکونه قرباني ورکوي او له یوې خوا هم ملکي افغانان وژل کېږي او له بلې خوا هم. د شاغل ستانکزی په وینا یو اساسي ستونزه دا ده چې د وسلوالو مخالفینو په صفوف کې بهرني جنګیالي حضور لري چې د لنډې مودې لپاره هغوی ځکه چې پیسې لري او د افغانستان سیمې بېوزلې دي هغوی کولای سي فعالیت وکړي، خو د هغوی حضور د طالبانو په ګټه هم نه دی.
طالبان اعتبار ته هم یو لوی صدمه ورته رسي. اوس مثلا څه توجیه وجود لري ست عادي مسافر له موټر کته کې او بو یې وایي چې دا د ماسیران دي، یا مثلا په د جلال آباد کې تاسو خپل ولیدل دا پیښه څه توجیه لري، یا مثلا دا پیښه سي د سپورت په میدان کې.
د شاغل ستانکزی په وینا په اخر کې افغانان ځانګړې دودونه لري او طالبان هم نسی کولای له بهرنی ځواکونو سره گزاره وکړي او د دې خلکو حضور په خپل د طالبانو لپاره د سر درد جوړوي. د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس معصوم ستانکزی له ازادي رادیو سره په خپل خبرو کې وویل چې د افغانستان په اړه د پاکستان په پالیسي کې هم تغییر لیدل کیږي، خو دا تغییر به هغه وخت صادقانه وبلل سي چې د عملی معیارونو په تل کې کښېښول سي.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په خیبر پښتونخوا کې په روانو بلدیاتي انتخاباتو کې په لومړي ځل د کلی د کونسل په کچه د ځوانانو لپاره هم یو سیټ اعلان شوی چې پر دې چوکۍ یو شمیر ځوانان ووټونه ته ولاړ دي. دا چې ځوانان په دې اړه څه وایي او پر دغه چوکۍ به د منتخب شوي کس سره څومره واک وي، فرخند اسد یې په اړه تفصیل راکوي.
په خیبر پختونخوا کې د مې په دیرشمه نیټه بلدیاتي انتخابات ترسره کیږي. په دغه انتخاباتو کې دا ځل په لومړي وار د ځوانانو لپاره هم یو سیټ اعلان شوی. په دغه انتخاباتو کې هر یونین کونسل په دریو یا څلورو ویلج کونسلو کې تقسیم شوی دی. په دغه ویلج کونسلو کې بیا یو سیټ د ځوانانو لپاره ټاکل شوی دی. دغه سیټ ته یو شمیر ځوانان چې پکې زده کوونکي هم شامل دي ولاړ دي. د نوخار نه ضلع ممبرۍ ته ولاړ د عوامي نېشنل ګوند نیاز امین بیا وایي د ځوانانو لپاره د دغه سیټ اعلان د خبر پختونخوا واکمن ګوند تحریک انصاف زکه وک چې دا وخایي دوی ځوانان په دغه عمل کې لپامه نه دی غرزولي، خو بیا د دوی رول یې نه دی واضح کړی.
یوت بارا کې خو څه سیستم نشته لکه دی چې کوم خپل پروسیجر ورکړي. یوت بارا کې صرف دومره دی چې عمران خپل پاتای کې کوم د سره یوت سلکان ورار دي کنه، چې دی په صرف خوشحالي چیرغه د یوت یو برخه وکړه. نور بیا عملی خطبانې د دې کردار هم نشته، لکه د خدمت په حساب، د ترکه په حساب، کم دی یو قوم کلی کنه، هغه لیول د دې سم نشته. یو جنرال شو، جنرال شو، یو کسان شو، یو یوت د پاره بس دې ته مخ کې خپل، بیا دې ته مخ کې خپل یو کس لم دې کردار نه معلوم چې څه بس کوم کنه، لکه د سره ټول یو
د خیبر پختونخوا په یو شمیر ضلعو کې بیا ګڼ ځوانان د یوت سیټ ته ولاړ دي، خو په زیاترو برخو کې جنکۍ دغه چوکۍ ته نه دي ودرېدلي او په ځینو کې بیا د ښځو لپاره مختص شوي سیټونه هم خالي تللي دي. د جماعت اسلامي، پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند د بلدیاتي انتخاباتو د رابطه کمیټې غړي شګفتا ملک په دغه انتخابي عمل کې د ښځو د رول په اړه بیا وایي.
پارټیسپیشن خو په دیم ډیر زیات کم دی. یو خدای شي دی دومره زر هغه کنه دی کې هغه سي هغه خلکو ته ټایم ملو نو شي چې خلک پکې خپل سرکی سره یو ځان کوي چې بل دا چې خزي غریبانه په دې پوي نه دی. په دې کې خو زیات تر هلکی و تاسو ګورئ چې ته خزي دی نه.
د مردان ضلع دی یو ویلج کونسل د ځوانانو د سیټ لپاره یو آزاد امیدوار شاه سعود بیا وایي په دغه عمل کې د ځوانانو رول ډیر مهم دی.
زما په اړه دا چې ماته د سو خدمتو کې او چې یل د خدمت والو کو زیو زم جلی ولا پټو سره وګم او خپل راته دور نشته چې خپل یو لږه منظم چې تعلیم پوزخ په لدازا چې زم چې ان شاء الله تعالی په تعلیم مبارک استمنډه کوله. یک نمبر کوم یو شو دوه مدار جناشنا ادیګارو کې تصدیق مزدیق دا خبرې دي. دا زموږ ځکه زیات تر مسله د پاره مولال تور کې یو وسه یې ګرځي یو قسم له ساين نه کینول سو کوي. زم چې دوه نمبر زما دا خبره شو او دریم دا چې کاو دا پنده کوم پیسې دې زکات دا زم چې دا زیات تر خپل دغه تر وړم چې د خلکو په مینه ورکوم او د خلکو د تکلیف نه.
د الیکشن کمیشن ویان خورشید عالم بیا وای په خیبر پختونخوا کې په روانو بلدیاتي انتخاباتو کې دوی ته د یو لکو زیات درخواستونه تر لاسه شوې دي چې پکې خزي او ځوانان هم شامل دي.
یو لک درې خراب پنځه سو دویش درخواستونه جمع شوې دي. په دې کې لږ درې دي نو هغه ریجکټ شوې دي. اوس 93231 درخواستونه اوس قائمن کار روان دي. دا د خپله تعداد هم تر نن ورځې راغلي اوس دا فکر راځي او دا یو لږ کم کسان دي نو د دې تاسو نظر غوړی شئ چې دا مو څه خروش کوي.
د خیبر پختونخوا د حکومتي وپاڼې تر مخه په هر ولج کونسل کې د لسنا تر 15 پورې امیدواران کېدل شي چې په کې به جنرال سیټس ته 15 تر 10 پورې د آبادی په بنیاد وي. دوه د خزو، یو مزدور کسان، یو د اقلیت او یو سیټ به د ځوانانو لپاره وي.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري. په پېښور کې د کارکونکو ښځو لپاره د ورکینګ ویمن یونین په نامه د مدني ټولنې یو بنسټ پرانستل شو چې مقصد یې کارکونکو ښځو ته خوندي چاپیریال برابرول دي. په دې لړ کې پرون په پېښور کې یو غونډه وشوه چې ګڼ شمیر کارکونکو ښځو ګډون پکې کړی وو. نور حاله پېښور غلام غوث را کوي.
په پېښور کې د سه‌شنبه په ورځ په یو دستوره کې د کار روزګار کوونکو خزو د حقونو د خوندي کولو او د کار روزګار په ځایونو کې د خزو د ستونزو حل کولو لپاره د ورکینګ وومن یونین په نوم د یوې اتحادیې پرانیسته وشوه. په دغه مهال د خیر خیګړی او خزو د پرمختګ صوبایي وزیر ډاکټر مهرتاج روغانی په ټولنه کې د خزو د ستونزو په اړه مشال ریډیو ته وویل.
ورکینګ وومن نه علاوه لکه چې جنې پیدا شي سر ظلم کیږي دا غي چې دینو لکه
تقریباً هلته ما وویل چې راولینو پریفرنس به زوی ته ورکوي، چې خوراکي پریفرنس به زوی ته ورکوي، چې سکولي پریفرنس به ښځو پیسې که نه وي نو هغه ښځو سکول ته به زوی لیږي، لور به نه لیږي، بیا د هل شو خوراک به ښځې دې زوی له ورکوي.
په دې دستوره کې ګڼ شمېر کار روزګار کوونکو ښځو ګډون وکړو او د پېښور په چمکنو سیمه کې د کپړو روزګار کوونکي یوې ښځې شهزادی بیبي مشال ریډیو ته وویل چې هغې په خپل کلي کې د مرستندویه ادارو په ملاتړ یو کلیوال بینک قایم کړی دی چې ښځو ته قرضې ورکوي، او که چیرې ښځو ته د محفوظ ماحول ورکولو لپاره ګامونه پورته کړی شي نو ښځې هم د سړو په رنګ کاروبار او روزګار کولی شي او د سړو په رنګ د خپلو ماشومانو پالنه هم کولی شي.
کډایانو کار کوو، کپڑا خرڅو، خپل زموږ د زنانو بینک دی، بینک چلو، د څوک چې لسر روپیه لی لسر روپیه ولرکو په اسانه په هغې باندې ولا ورکو، او مونږ تین ساڑھے تین کروڑ روپیه مونږ خلکو له ورکو.
او د مدني ټولنې بلو وین سره کارکونکي طاهره کلیم مشال ریډیو ته وویل چې خزی به هم په خپل د خپل حقونو د تحفظ لپاره आवाज پورته کوي، نو بیا ممکنه ده چې په ټولنه کې هغه په خپل ستونزو قابو ومومي.
زه خپل هم کار کوم، د شانتي نوري خزی هم کار کوي، کمی چې دلته ټوله راغلي دي، د دې کم چې دا کمې تنخواه خبره کوي یا د زیات ټایم خبره کوي یا چې کم د لیبر فورس ته زموږ کم مشکلات دي په خزو ته یا زنانو ته د هغې په ورک پلیس کې، نو دا ټول خبرې چې دي چې کمی نوټیس کړي دي چې کمی راوچتې کړي دي چې دا خبرې به مونږ مخې ته راولو، سو پورې مونږ خپل د دې لپاره خبره نه کوو نو زمونږ لپاره به څوک خبره نه کوي.
د کار روزګار کوونکو ښځو په اړه په دې غونډه کې حکومتي چارواکو او د مدني ټولنو سره کار کوونکو ښځو د کار روزګار په ځایونو کې د ښځو لپاره په محفوظ ماحول جوړولو باندې ټینګار وکړو. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
او سم د سلام پښتونخوا خبرونه په پای کې د گلزار عالم په ځخ کې سندره واوري.
دبان پکو کا کٹنا را پاسے درد پرات وید کور کارونا بی بی شیرینے بی بی شیرینے دبان پکو کا کٹنا را پاسے درد پرات وید کور کارونا بی بی شیرینے سحر نتر ما خاما ستلی ستومانا ند آرام شین خوبونا بی بی شیرینی بی بی شیرینی دبان پکو کا کٹنا را پاسے درد پرات وید کور کارونا بی بی شیرینی د بل د پارا چشی بیمارا ستاپ نصیب شی تاوی ساختونا بی بی شیرینی بی بی شیرینی د بان پکو کا کٹنا را پاسی درد پرات وی د کور کارونا بی بی شیرینی تاس ځان کوستړې بیا هم بې قدره دستا کارونه بیبی شیرینې بیبی شیرینې د بانګ په کوکا کټنه را پاسې درته پرات وی د کور کارونه بیبی شیرینې جداد لالا تپریخو تو اس والا وڑا او بھی خالی خالی لا سنا بی بی شیرینی بی بی شیرینی دبان کو کا کٹنا را پاسی در تپرات وی دکور کارونا بی بی شیرینی